آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي چې په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو یو هیات د ولسمشر غنی سره ملاقات وکړو. د فرانسې ولسمشر ژمنه کړې ده چې د متسبینو پوز په دړي وړي کړي او په امریکا کې د سوریې د مهاجرو د منلو طرفدارانو خپل کمپاین ته زور ورکړی دی.
نن د جمعې ورځ ده، د 2015 کال د نومبر د میاشتې 28 ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزاتو په نتیجه کې په ملک کې د ساري ناروغیو د انتقال په مخنیوي کې پرمختګ شوی دی. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوریدای شئ. اوس زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس غنی په محلي وخت تیر ماښام په کابل کې د خیبر پښتونخوا او کوټې د پښتنو سیاسي مشرانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. تفصیل د اکرام شینواری نورو.
جمهور رئیس غنی د خیبر پښتونخوا او کوټې څخه کابل ته راغلی او شمیر پښتنو سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د سولې ټینګېدو په لارو چارو خبرې کړې. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام له خیبر پښتونخوا او کویټې څخه کابل ته راغلی او شمیر پښتنو سیاسي شخصیتونو او مشرانو سره په کتنه کې په سیمه کې د سولې ټینګېدو په لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال نن د جمعې په ورځ امریکا غک اشاره علي ته ویل چې دغه لس کسیزه پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته راغلی او تیر ماښام له جمهور رئیس غنی سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت مسلکي مرستیال ویل چې اصل د کتنې هدف د پښتنو یو مشر محمد افضل خان لالا روخ ته دوا وا خو هغه ویل چې د تیر ماښام په غونډه کې په سیمه کې د سولې په اړه خبرې وشوې.
دا د سیمې د مشترکو ستونزو د بد امنیو د جګړو او داسې څنګه
د افغانستان جمهوري ریاست د رسنیو دفتر څخه په خپل شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی تیر ماښام د خیبر پښتونخوا او کویټې څخه راغلو سیاسي شخصیتونو سره کتلي دي.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. ملګری ملتونه وایي چې اروپا ته د افغانستان نه هر کال د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروئین او تریاک قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو خلاف د مبارزې ادارې په نوي راپور کې راغلي دي چې د نشه یي موادو د قاچاق پیسې د افغانستان تر کلنۍ خالص او داخلي عوایدو چې تیر کال 28 میلیارد ډالر او زیات دي. د افغانستان د مخدره موادو ضد د مبارزې وزارت ویلي دي چې په نورو هیوادونو کې مخدره موادو ته تقاضا او د افغانستان په ټولو سیمو باندې د حکومت نه کنټرول د دې سبب شوه دی چې د افغانستان نه د مخدره موادو قاچاق زیات شي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا ویلي دي چې حاضر دی سوله وکړي، خو په دې شرط چې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه ووزي او انتخابات وشي. حکمتیار په یو نوي ویډیو پیغام کې چې اسوسییټډ پریس ترلاسه کړی دی ویلي دي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده او جګړه بندېدای شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې نړیوال ځواکونه ووزي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس په یو تحلیلي رپورټ کې دې ته کتنه کړې ده چې د پخلاینې په صورت کې به د حکمتیار ونډه سوي. د امریکا حکومت حکمتیار د نړیوالو ټیرستانو په لیست کې شامل کړی دی. هغه د ملګرو ملتونو لخوا هم په تور لیست کې شامل دی.
جمهور رئیس اشرف غنی تیر ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو سره کتلی دی. له ارنه په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې کتنه کې د تروریزم سره د مبارزې، اقتصادي پرمختګ، د ښځو د حالت او د ارخیزو مسلو په حق له خبرې شوی دی. جمهور رئیس غنی د امریکا د استازو د مجلس د غړو سره په دې کتنه کې ویلي دي چې تروریستي ډلې غواړي د نړۍ د ولسونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. د امریکا دغه هیئت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره د موجوده فرصتونو په اهمیت باندې ټینګار کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د فرانسې جمهور رئیس ژمنه وکړه چې د متاسبینو پاوز به ډلې وړي کی. اغه دا خبرې د پاریس د بریدونو د قربانیانو په حق لا په غونډه کې کړې دي. دا غونډه د پاریس د انوالید د ملي سلی سره د پاریس د بریدونو د قربانیانو په یاد جوړه شوې و. په دې غونډه کې د هغو 113 کسانو نمونه او عمرونه یاد شول چې دوه هفته مخکې په بریدونو کې وژل شول. د اسلامي دولت ډلې ویل چې د بریدونه دوی کړې دي.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند سره ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړه کې ورسره هم آهنګي وکړي. فرانسوا اولاند د پوتین سره د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې ملاقات کړی دی. په دې برسېره هغه د امریکا، جرمني، ایتالیا د مشرانو سره هم کتلې دي. د فرانسې ولسمشر وویل چې دا سرګند خبره ده چې ترګري د ټولې نړۍ دښمنه ده. هغه وویل
مشت معلومه ده دوی نوم لري او هغه دایښ دی. هغه زمکي وسلوال او زیر ملري نو مشت پکار ده چې دوی په خلاف ائتلاف ولرو او لمنځه یوسو.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین کسه هم چې د خپل همکاري ژمنه کړې ده، خو په سوریه کې د مسکو غټي د ترکیه سره چې د ناتو غړي هواد دي په تضاد کې دي، نو دا د اولاند هلی ځلی نشي تر سره کوله. روسته له هغه چې ترکیه د روسیې جټ الوتکه وښته، روسیې په ترکیه تور لګولې دی چې د اسلامي دولت د ډلې نه تیل اخلي چې دا د اسلامي دولت ډلې ته ګټه رسوي. ولادمیر پوتین وویل
ځینې خلک په سلګونو میلیون ډالر خپل جیبونو ته اچوي.
د ترکیه ولسمشر د ولادمیر پوتین دغه تور ته سمدستي ځواب وویل.
تا ته پکار ده چې ته په دغه مسله د سوریې د ولسمشر بشار الاسد سره خبرې وکړې. ته د بشار الاسد ملاتړ کوونکی یې. د اسلامي دولت ډله په هغه باندې پټرول خرڅوي او هغه ورته پیسې ورکوي.
روسیې اعلان کړی دی چې د دوی هوایی ځواکونو د ترکیې د سرحد سره نږدې د اسلامي دولت د ډلې په نازایونو لمنځه وړي دي. دغه هغه سیمه ده چې څو ورځې مخکې پکې ترکیې د روسیې جټ الوتکه راوغورځوله. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. کسا هم چې پاریس تر اوسه پورې د تیرو دوه اونیو د بریدونو د قربانیانو ویر او ماتم کوي، خو چارواکي وایي چې په دې خار کې به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اقلیم د بدلون په حق لا کانفرنس په خپل وخت دایر شي. د بیلابیلو ملکونو او مؤسسو استازي چې د پاریس په کانفرنس کې برخه اخلي وایي چې دوی به پرې نږدې چې د نومبر د 14 نیټې بریدونه دي دوی د خپل کارونو نه راوګرځوي. دغه استازي غواړي چې د نړۍ د تودوخې سره د مبارزې لپاره د موافقې یو مساوده برابره کړي. د دې استازو د جملې نه زنو ویلې دي چې د پاریس بریدونه د هوادونو اراده لا پخوي. د ویدا سیستم په حق له موافقې ته سره ورسیږي چې ډیر کسان فکر کوي چې هغه د جګړو او شخړو یو عامل دی. د کانفرنس تنظیمونکو ویلې دي چې تمه کیږي چې د نړۍ یو سلو سلویخت مشران به د جمهور رئیس اوباما، د روسیې د جمهور رئیس پوتین او د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ په ګډون په دې غونډه کې برخه واخلي. فرانسې د دې کانفرنس په خاطر ټینګ امنیت نیولې ده.
په امریکا کې د سوریې د مهاجرو د منلو طرفدارانو خپل کمپاین ته زور ورکړی دی. د غواړي چې په امریکا کې دغه مهاجرو د مشتولو لپاره د خلکو ملاتړ خپل کړي. یو نوی سروي ښایي چې د امریکا تر نیمایي ډیر خلک د سوریې د مهاجرینو د قبولولو سره مخالفت کوي.
اسرائیل ویلي دی چې د یوې نړیوالې مؤسسې د لپاره به په دوبۍ کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت دفتر پرانیزي. نور تفصیل شافیا سردار لولي.
دا به لومړی ځل وي چې د اسرائیلو یو دفتر به په اماراتو کې پرانیستل کیږي. اسرائیلي ډیپلوماټانو نن د اسرائیلي ورځپاڼې هرتز دا خبره تایید کړه. د اسرائیلو ډیپلوماټانو ویلي دي چې د بیا تولیدونکي انرژي د نړیوالې موسسې لپاره د اسرائیلو ماموریت د چمتو کېدو په آخره مرحله کې دی. د اماراتو چارواکو په دوبۍ کې د اسرائیلو د ماموریت د دفتر د پرانیستلو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. اسرائیلی چارواکو ویلي دي چې دغه ډیپلوماټیک ماموریت به یوازې او یوازې د بیا تولیدونکو انرژي د نړیوالې موسسې لپاره وي او د اسرائیلو او اماراتو ترمنځ د اړیکو په برخه کې به کوم نقش ونه لوبوي. اسرائیل د مصر او اردن نه پرته د خپلو نورو ګاونډیو هیوادونو سره رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
په بنگلاديش کې پولیس په هغه وسوالو پسې ګرځي چې د پنځشنبه په ورځ د شیګانو په یو مسجد کې ډزې وکړې، یو کسې وجو او درې نورې جوبل کړل. په امریکا کې د ایران د سایت په نامه یو موسسه وایي چې د سختدریز اسلامي ډلو انټرنیټي فعالیتونه ساري، رپورټ ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې د دغې برید مسولیت په غاړه اخیستی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. نن په امریکا کې د بلک فرایډي ورځ ده. په دې ورځ تر نورو ټولو ورځو زیاتې سوداګانې کیږي. نن او په راتلونکو دوه ورځو کې به د اټکلونو له مخې په امریکا کې نږدې 1.6 میلیونه کسان سوداګانې وکړي. همدغه راسته م کیږي چې په خرڅلاو کې به د تیر کال په نسبت 3.5% زیاتوالی راشي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل. چارواکي وایي چې جمهور رئیس غنی تیر ماښام د خیبر پښتونخوا او کټنا کابل ته د ورغلو یو شمیر پښتنو سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د سولې د ټینګېدو په لارو چارو باندې خبرې کړې دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
جمهور رئیس غنی د خیبر پښتونخوا او کویتې څخه کابل ته دراغول یو شمیر پښتنو سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د سولې ټینګېدو په لارو چارو خبرې کړې. د افغانستان د سرحدونو قومونو او کابل چارو وزارت یو چارواکی وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام له خیبر پښتونخوا او کویتې څخه کابل ته دراغول یو شمیر پښتنو سیاسي شخصیتونو او مشرانو سره په کتنه کې په سیمه کې د سولې ټینګېدو په لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او کابل چارو د وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال نن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه لس کسیزه پلاوی د پنځشنبه په ورځ کابل ته راغلی او تیر ماښام له جمهور رئیس غنی سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او کابل چارو د وزارت مسلکي مرستیال ویل چې اصلا د کتنې هدف د پښتنو یو مشر محمد افضل خان لالا روخته دواوه، خو هغه ویل چې د تیر ماښام په غونډه کې په سیمه کې د سولې په اړه خبرې وشوې.
دا د سیمې د مشترکو ستونزو، د بد امنیو، د جګړو او داسې څنګه سوله راتللی شي په دې باره کې هم خبرې وشوې.
د افغانستان جمهوریت د رسنیو دفتر څخه په خبرو شوې بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی تیر ماښام د خیبر پښتونخوا او کویتې څخه راغلو سیاسي شخصیتونو سره کتلي دي. دا بیان ویل شي په دغه لیدنه کې چې پارک ته سره شوې جمهور رئیس غنی راغلو میلمنو ته په خطاب کې ویل ټول افغانان ویاړي او خوښتي چې خپل کور ته مو له سولې پیغامونو سره تشریف راوړي، زموږ تاسو غم او خادي سره شریک ده. جمهور رئیس غنی ویل دا مو خپل کور دی، هر وخت راشي ځکه په تګ راتګ غړي کې ټینګي او د سیمې د ثبات او امنیت سبب کیږي. دغه بیان لمخې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویل چې افغانستان خپلواک هیواد دی او دوی تل په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره دعاګانې کوي او په همدې هدف د پاکستان د ولس سولېزه او د خواخوږي پیغام جمهور رئیس غنی ته راوړی دی. په دغه لس کسیز پلاوي کې محمود خان اسکزی، اسپندر ولی، آفتاب احمد خان شیرپا، اپراسیاب خټک، سکندر شیرپا، انجینر شکر الله خان، ایاز وزیر، سلیم خان او خان کاکر شامل دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او کابل چارو وزارت مسلکي مرستیال وایي چې ټاکل شوی د شنبه په ورځ به کابل ته له خیبر پښتونخوا او کویتې څخه راغلي میلمانه او د افغان حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د پښتنو د خدای بخښلي مشر محمد افضل خان لالا په یاد یو جوړیدونکو غونډه کې هم ګډون وکړي. عبدالغفور لیوال د ډیورند د کرخي هغه خواته د هغو پښتون مشتو سیمو ځوانانو ته چې جګړو ځپلي دي د افغانستان په پانتونونو کې د لوړو زده کړو د بورسونو د زیاتېدو یادونه هم وکړه. ویل چې لکه څنګه چې پاکستان په دغه هیواد کې افغان ځوانانو ته د لوړو زکر زمينه برابري دغه سي افغان حکومت هم غوړي شي د کرخي هغه خواته جګړه زپل ځوانانو ته په افغانستان کې د لوړو زکر امکانات برابر کړي.
مونږ درې لسی او یو انسټیټیوټ لرو چې په دې کې د افغانستان د بیلابیلو قبایلی سیمو او پولو ته د نږدې پرتو هغو محروم سیمو د کوونکي په خپل لیسو او انسټیټیوټ کې چلبو چې حالت د تحصیلاتو او تعلیماتو شرایط نوې مساعد د جګړې او د نورو ستونزو له کبله دوی دلته اوسیږي او یو شمیر محدود بورسونه د افغاني پوهنتونونو یعنې بیا تاکید کوم د افغاني پوهنتونونو د پولې نه هاخوا یو شمیر محصلینو ته ورکول کیږي او دا یو پروسه ده چې زموږ محصلین د پاکستان پوهنتونونو ته ځي او د هغوی یو شمیر محصلین د افغاني پوهنتونونو ته راځي.
په اوس وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په افغان پوهنتونونو کې د ډیورند کرښې د هغې خوا څخه راغلو ځوانانو ته هر کال 50 بورسونه ورکوي. ښاغلی لیوال ویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې دا شمېر تر راتلونکو کلونو 200 بورسونو ته په کال کې ورسوي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت مسلکي مرستیال په ځینو افغان رسنیو کې د دلو خولې خبره شوي رپورټونه ناسم وبلل چې پکې ویل شوي وو چې افغان حکومت د ډیورند کرخي هغې خواته میشتو ځوانانو ته په بهرنیو هیوادو کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي بورسونه برابروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د تجهیز په نتیجه کې او همداشان د مسلکي صحي کارکونکو د ګمارنې له امله تر ډیره حده د ساري ناروغیو د انتقال مخنیوی شوی دی. دغه وزارت هم دغه رنګ وایي چې د ساري ناروغیو د وقایې لپاره د رسنیو، مذهبي او قومي مشرانو او روغتیایي کارکونکو په وسیله د خلکو د پوهې سطح لوړه کړې ده او د همدې موثریت په نتیجه کې د ساري ناروغیو د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د امریکا غږ د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي له عمومي مسول ډاکټر شاولي معروفي سره مرکه کړې ده. دغه مرکه د امریکا غږ خبريال ابراهیم رحیمی کړې ده.
اصلا ما په نظر ساری ناروغوی سیر چې دی کله لوریج کله ټیټیج خو په عموما ډول سره دا د دې معنی لري چې زموږ سویلان سیستم زغوی سوی دی او په هر ساحه کې زموږ کلینیکونه وجود لري او زموږ د نننۍ کمپیوټري زمانه چې د ټکنالوژي تاثیر دی چې موږ کمپیوټرای سیستم باندې کله چې واقع پیښیږي په هغه ساعت کې په ساعت کې نه په هغه څو ساعتونو کې مرکز ته راپور ورکول کیږي. په عین حال کې میډیم دومره زیات پرمختګ کړی دی چې کله یو راپور موږ ته رسیږي په هغه وخت کې موږ د میډیا سره شریکو.
یعنی امراض ډیر شوی نه دی، سرایت ډیر نه دی، کړه خو منتها دی په هوکش په ډیر شوی دی.
واقعیت خبره کوي، یعنی په خو هم تور جړی موجود و، تا د تور جړی لپاره سرولانس سیستم نه موجود، او سرولانس سیستم پاله شوی دی. موږ په 2002 کال کې په کټو محدود کلینیکونه یعنی موږ درلودل چې په اوس وخت الحمدلله هغه یعنی ډیر زیات شوی دی، یعنی چې تقریبا موږ په ټول افغانستان کې په حدود د 2000 شاوخوا مراکز لرو، څه کم. او په عین حال کې د توبرکلوز سنټرونو چې ټول بي سي ټول سي سي لیول باندې هلته وجود لري، هلته مشترک پوره کول کیږي.
دغه څه باندې 2000 کلینیکونه تاسو یاد کړل، دغه په څومره اړینو اسانتیاو سنبال دي د ساري امراض د مخنیوي یا د تداوی په برخه کې؟ په داسې حالت کې چې په افغانستان کې د زیاتره صحي مراکزو په ارتباط داسې راپورونه خبريږي چې ګنې ټول اړین وسایل او تشکیلات نه لري.
وقت یو شی ته باید سړی ډیر متوجه وسی چې زموږ توبرکلوز نړیوال موضوع ده، یعنی کوم مسایل چې موږ کوم تدابیر چې نیسو هغه د سازمان صحی جهان د پروتوکولونو د راهنمودونو مطابق اجرات کوو. په ټولو مراکز کې چې سی سی مراکز دی یا بی سی پلس دی یا ډی ایچ دی، یعنی ولسوالی په سطح باندې یا د پروینشل دی ولایت په سطح باندې په ټول کلینیکونو کې موږ هلته د مایکروسکوپ خدمات لرو، هلته موږ ډاکټرانو ته، نرسانو ته، لابرانت یا د لابراتوار مسؤولین ټول ته موږ ټریننګونه ورکړي دي. هلته آگاهي عامه د خلکو د لوړولو لپاره موږ په مختلف ډول سره که د مرکز په اساس، د ولسوالۍ په اساس، د کمیونټي په اساس موږ هلته مختلف ډول د آگاهي عامه د لوړولو لپاره اډوکسي کوو، که درملنه کوو او که اغاهی عام او نور څکو بینملی او سازمان سي جهان د معیارونو برابر اوسنۍ وزارت سيتي عامه ساري ناروغي متحد دي چې مطابق دغه کارو کې
مخکې مو د عامه اغاهی خبره وکړه چې عامه اغاهی په د ساري امراض د مخنیوي برخه کې په افغانستان کې تر ډیره شوې ده، خو په ولایتو کې دغه څه کوم مشخص پروګرام نه دی لیدل شوی چې مجموع کې د ټولو ساري امراض په برخه کې عامه اغاهی وشي. څه مشخص پلان لري په دې برخه کې پراتلونکي؟
د مخکې څخه هم لرو او پراتلونکي به هم لرو. موږ مختلف فورمونه لرو، مثلا د توبرکلوز لپاره موږ د سټاپ ټي بي پارتنرشپ په نامه باندې یو فورم لرو چې په مرکز کې او د په ولایت کې هم مثالونه لرو، لکه په کندهار، په هرات، په بزنور ولایت کې، په بلخ کې، چې هغه د ټول سکتورونو لکه اطلاعات کلتور د میډیا د بجمنونی موساتي حج او کاف وزارت دی، ټولنیز چارو وزارت، یعنی مختلف هغه وزارتونه چې وزارت داخله ده، ټول هغه وزارتونه چې مستقیما یا غیر مستقیما په شکل دي په هغه کې عضویت لري.
اوریدونکو لپاره مو د ساري امراضو د مخنیوي د انتقال لپاره لنډه توصیه څه ده؟
کوشش وسی چې مرزونو د سرایت طریقه باید دی پوسی د اغاهي سطح باید وړ سي. کله چې مرز د یو طریقې د هوا د لارې انتقال کیږي باید دی کوشش وکړي چې آزاد هوا زیات اوسی، یعنی باید کړکنان خلاص اوسیږي. د دې لپاره خصوصا د ام ډی آر، توبرکلوز، انفلوئنزا او زکامونه چې دغه د هوا د لارې انتقال کیږي.
د د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نومبر د میاشتې په 13مه نیټه د فرانسې په پایتخت پاریس کې د اقلیم د بدلون په حق له د ملګرو ملتونو کانفرنس دایریږي. په دې کانفرنس کې به د نړۍ د 193 هیوادونو مشران او استازي برخه واخلي. قسم په دې کانفرنس کې د افغانستان په حق له مشخصا سندي ویل چې وي، خو د افغانستان د چاپیریال د ساتنې ادارې ویلي دي چې د پاریس کانفرنس د افغانستان د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلونونو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره ډیر مهم دی.
د کابل ښار کلی حشمت خان اوس په بیډیا بدل شوی. د دې سیمې اوس هغه پخوانی وبنشته شین چاپیریالي خړ شوی. د سایبیریایي مرغانو او نورو الوتونکو شمیر کم شوی. یو وخت د کولی حشمت خان د دې سیمې جهیل ته به 159 مهاجر مرغۍ راتلې. د چاپیریال ککړتیا او د اقلیم بدلون د کابل ښار په دغه برخې ښکاره تاثیر لرلی دی. دا شخص هغه ورځې په یاد لري چې کولی حشمت خان یو شین ځای له اوبو ډک او د خلکو لپاره د تفریح ځای وو.
چې موږ د کثافاتو مخه ونیسو، اضافي خار راوړي، کولی حشمت خان په بغالونو کې چوي، بیا ورو رامخکې کېږي، تصرف کوي، نو فوق العاده اثر یې کړی دی هم په محیط زیست باندې.
که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم په تغیر کې ونډه نه لري، ولې په نړۍ کې د اقلیم بدلون په افغانستان اثر لرلی دی؟ د افغانستان عادي خلک په پاریس کې د ملګرو ملتونو له دغې غونډې خبرتیا نه لري.
نه خیر، خو هم خبر
له غونډې خبر نه یم، ولې د افغانستان چاپیریال ډیر ککړ دی. کله چې په سړکونو ګرځي کله ناکله تنفس نشي کولای.
خو د افغانستان لوست ټولنه پر دغه هیواد د نړۍ د اقلیم د بدلون په بدو تاثیراتو با خبره ده. دوه کال وړاندې د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې لپاره یو جلا پوهنځی چې زده کوونکي پکې د چاپیریال ساتنې زده کړې وکړي جوړ کړه. دا پوهنځی اوس مهال تر 1500 پورې محصلین په دریو برخو چاپیریال ساتنې، طبي سرچینې او د طبي پیښو په مدیریت کې روزي. د دې پوهنځي رئیس وایي چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه باید د نړۍ د هوا په ککړتیا او د اقلیم په بدلون کې ګرم وبلل شي.
افغانستان ډیر کم سهم لري په د هغه موارد چې محیط ککړي، په دغه د تولید کوونکو د محیط تیزیست د تخریب کوونکو موادو په تولید کې ډیر کم سهم لري.
د ځمکې پیژندنې د پوهنځي او محصل بیا وایي د نړۍ د اقلیم په بدلون کې پرمختللي هیوادونه مسؤلیت لري، خو تر څنګ په افغانستان کې چاپیریال ته په خپل دومره زیان رسیدلی چې بیرته د کېدو ته کرونا وخت اړتیا ده.
استفاده ډیره ده د ګاز نه، ډیره ده هوا کې ډیر زیات تغیر دی. په ژمي کې هاته، په ژمي کې خو بیخي نه زیات هوا تغیر دی.
د پاریس غونډې ته د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ځي او پکې برخه اخلي. د اداره د پاریس له غونډې مشخصه غوښتنه لري. د چاپیریال ساتنې اداره وایي له 2000 کال نه تر 2030 میلادي کال پورې د یوې لسیزې لپاره د پاریس له غونډې 3 میلیارد او 600 میلیونه ډالر مرسته غواړي. د اداره وایي چې د دوی سیړنو خودلې تر دې شورتونکو کلونو پورې به په افغانستان کې د تودوخې کچه 2 درجې لوړه لاړه شي او د نړۍ د امرستي بده چاپریال ساتنې لدی ملحوظ په مصرف ورسول شي.
ای حق موس وی حق خود می خو
د امرستي زموږ حق دی. موږ باید خپل حق د کاربن له تولیدونکو نه واخلو. د امرستي به موږ د پروژو په عملي کولو، د ځنګلونو په زیاتولو مصرف کړو ترڅو د اقلیم د تغیر مخه ونیسو او کاربن راکم کړو.
افغانستان تر جګړو وړاندې درې پسلو کې په ځمکه ځنګلونه درلودل چې د جګړو په محل ځنګلونه ووهل شول او 1.2 ته د شینوالۍ راکم شو. د چاپیریال ساتنې اداره په ورته وخت کې د اوبو له کموالي هم وایي چې یخچالونه مخ په اوبو کېدو دي. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په اړه پوهاوی شته، خو د اقلیم د بدلون مسؤلیت تر ډیره صنعتي هیوادونو په غاړه چول کیږي. افغانستان او نور وروسته پاتې هیوادونه د اقلیم د بدلون قرباني دي. نهم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دیوی داغ دار
د ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره.
جمهور رئیس غنی په محلي وخت تیر ماښام په کابل کې د خیبر پښتونخوا او کوټې د پښتنو سیاسي مشرانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي چې اروپا ته د افغانستان نه هر کال د 28 میلیارډ ډالرو په ارزښت هیروئین او تریا قاچاقي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا ویل دي چې حاضر دی سوله وکړي، خو په دې شرط چې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه وځي او انتخابات وشي. ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس له پلاوي سره وکتل. د فرانسې ولسمشر جمعنه کړی دا چې د متاسبینو په وسبه دړي وړي کړی. هغه دغه خبرې د پاریس د بریدونو د قربانیانو په اړه په یو غونډ کې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند سره جمعنه کړی دا چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړه کې به ورسره ملاتړ کوي. اولاند د پوتین سره د پنځشنبې په ورځ په مسکو کې ملاقات کړی دی. په دې برسیره هغه د امریکا، جرمني او ایتالیا د مشرانو سره هم کتلی دي. که څه هم چې پاریس تر اوسه د دوه اونیو مخکې د بریدونو د قربانیانو ویر او ماتم کوي، خو چارواکي وایي چې په دغه خار کې به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس په خپل وخت وشي. او اسرائیل ویل دي چې د یوې نړیوالې موسسې لپاره به په دوبۍ کې مخنه غواړم په دوبۍ کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت دفتر پرانیزي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. هرمونیشي چې نن د خبراتو رو یا گفتو شنود په پروګرام کې د پروګرام چلوونکی شافیه سردار په عمومي امراضو د ډاکټر سرغږي او ساسو پوښتنو ته ځواب وایي. په خاص ډول که تکلیف لري د هډوکو نو کېدای شي چې خبرونه ترې شي. د هډوکو په دردونو باندې غږیږو. کور مو ودان چې خبرونه کې برخه اخلي.